دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی سره ځان یوسف زیم تاسو ته دی وخت خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا په افغانستان کې د بشری بحران زیاتېدو ته په کتنی اټکل کړي چې په دغه هیواد کې په پروان 2025 کال کې په خورزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو کسانو ته لوړ شي د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سې شنبې د ورځې ناوخته جنوري 28 د ایکس په ټولنیزې شبکه کې لیکلي چې په 3.5 کلونو کې په افغانستان کې په خورزواکۍ کې د اخته ماشومانو شمیر 3 میلیونو خدای شمیر په 2025 کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا په افغانستان کې په خورزواکۍ د اخته شو ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالې ټولنې د بشر دوستانه مرستو د دوام غوښتنه کړې او د مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو نه غوښتي چې باید په دغې ناروغۍ اخته شوي میاندې او ماشومان له یاد نه ونه باسي په افغانستان کې د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول ډالرو په وړاندې په چټک ډول د افغانۍ د ارزښت د کمیدو وروسته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا دفتر یو ځل بیا د خلکو غوښتي چې دغه حکومت لخوا بهر ته د تګ راتک په مهال د ټاکل شوي اندازې پیسو نه زیاتې پیسې انتقال نه کړي د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اړوند د چارو عمومي ریاست د چهارشنبې په ورځ د اکسپرت ټولنیزې شبکه کې په یو خبر کړي حکم کې د سوداګرو صرافانو او د قیمتي دبرو له کاروبارونو او عامو خلکو غوښتي چې د افغانستان نه بهر ته د حواله لارې د سفر په مهال باید چې د 500 امریکایي ډالرو او د ځمکنیو سرحدي لارو د 500 امریکایي ډالرو نه زیاتې پیسې د ځان سره انتقال نه کړي او د ټاکل شوي اندازې نه د زیاتو پیسو د لیږد په صورت کې به سرغړوونکي د بند سزا سره مخ شي د قطر د بهرنو چارو وزارت ویلی چې دغه هیواد صدر اعظم او د بهرنو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ولسانی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنو چارو د وزیر مارکو روبیو سره په ټلیفوني اړیکه کې په غزه کې د منځګړیتوب د ګډو هڅو او د قطر په منځګړیتوب افغانستان کې طالبانو د بند نه د دوو امریکایانو د خوشی کېدو په اړه هم خبرې کړې دي د قطر د بهرنو چارو وزارت د سې شنبې د ورځې ناوخته جنوري 28 په دغه خبره کې ویلي چې په دغه ټلیفوني اړیکه کې دواړو خوا په غزه کې د منځګړتوب د ګډو هڅو په دوام او د دغه هڅو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړې دي په دې خبر پاڼه کې ویل شوي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر نه د دغه هیواد د خنیت د هڅو له امله چې په پایله کې په افغانستان کې نیول شوي دوه امریکایان خوش شول هم مننه وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه ټلیفوني اړیکې په اړه په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې مارکو روبیو محمد بن عبدالرحمن ثانی سره په دې ټلیفوني خبرو کې په غزه کې د منځګړتوب د هڅو سربیره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دوو امریکایي بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم خبرې کړې دي د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین سه شنبه جنوري 28 ویلي چې هوا دی خی د یوکرين سره د سولې خبرې وکړي خو جمهور رئیس ولادمیر زلنسکی نامشروع بلو او وایي په مستقیمه توګه د هغه سره خبرې نه کوي د روسیې مشر وايي چې د خاغلی زلنسکی د جمهوری ریاست دوره هغه وخت پای ته ورسید کله چې په یوکرين کې نظامی حکومت یا مارشل لا اعلان شو او زیاتې کړ چې د یوکرين مشر په خبرو کې ګډون کول غواړي د به هم یو شمیر کسان ورته وټاکي پوتین د یوکرين مشر ته په خطاب کې ویل چې د مذاکراتو او جوړجاړي پیدا کولو لپاره لیوالتیا وي یو بل ته اجازه ورکړي چې د خبرو اترو مشري وکړي تبي خبره ده چې موږ به د هغه سره لپاره کوشش کوو چې زموږ د ګټو سره برابر وي د یوکرين مشر د 2022 فروری میاشتې په سلی رښتمې د روسیې د رغل په خبرګون کې په هیواد کې نظامی حکومت اعلان کو په هند کې د هندو مذهب یو ستري میلې کې په سیمیز وخت چهارشنبه جنوري 29 پټیل ماټیل کې لک تر لګ دیرش تر مړشوي او ګرشمه نوجو بل شوې دي د اتر پردیش ایالت د پرایاگراج په خار کې چې د نړۍ د اته ټولو ستر مذهبي مراسم پکې جوړ شوي یو ډاکټر د فرانس پرس خبري ایجنس ته ویل چې ګڼ شمېر جوبل شوي کسان روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي د ډاکټر چې د نوم نه خولو په شرط د مطبوعاتو سره خبرې کولې وویل چې ښایي د مړو شوو کسانو شمېر لوړ شي ځکه چې یو شمېر کسان ډېر جدي جوبل شوي دي د سیمه ایز حکومت چارواکو مطبوعاتو ته ویلي چې ټیل ماټیل وروسته تر هغې پیل شو چې خلکو د ګډنګوړي مخنیوي لپاره ایښول شوي موانع ماتې کړلې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی جنوري اته ویشتم ویل چې د متحده ایالاتو د نوې جمهور رئیس ډونلډ ترامپ حکومت کې غواړي چې د هیواد اټومي چارو په حق له خبري وکړي لمړی باید د تهران اعتبار ترلاسه کړي. دا معلومه نه ده چې خاغلی عراقچی دا تازه سرګندونې په کوم دلیل کړي، خو خاغلی ترامپ د همدې تیر پنځم به پورز ویلي چې د ایران په اټومي تاسیساتو د برید کولو هیله نه لري، بلکې د موافقه کولې وخت یو. درنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ حکومت د امریکا په بهرنیو پرمختیایي مرستو د درو میاشتو لپاره د ځنډ امر کړی. د دې امر مقصد داسې ارزونه ده چې وکتلې سي چې آیا داسې مرستې د ترامپ د امریکا لومړی پالیسي سره سمون لري او کنه. مرستندوی موسی او د بشری حقوقو څارونکو خبرداري ورکوي چې دا اقدام به په ټوله نړۍ کې د بشمیر خلکو ژوند د خطر سره مخ کړي. د دې خبر جزئیات د امریکا ژغ د خبريالي انیتا پاول د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
امریکا په 2023 مالی کال کې د بهرنیو مرستو لپاره څه کم او یو میلیارډ ډالر مصرف کړي چې ډیره برخه یې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا USAID له لارې لګول شوې دي. متحده ایالات په نړۍ کې د بشري مرستو تر ټولو لوی تمویلونکی دی. امریکا د ایډز د مرستې لپاره د ولسمشر بیړني پلان له لارې د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې کې په نړیواله کچه یو مخکښ هیواد دی.
مون په شپږ شپېتو هیوادونو کې څلور اتیا بشري ناورینونو ته دنګل دي. لسګونه میلیونه خلکو ته مو د ژوند ژغورنې مرستې چمتو کړي چې په دې کې د غزې، سودان او اوکراین خلک هم شامل دي چې د ویجاړونکو شخړو څخه اغېزمن شوي دي.
که څه هم سپینې ماڼۍ د دې اقدام لپاره خپل دلیل وړاندې کړی چې د سې شنبې په ورځ پیل کېدونکې ټولې فدرالي مرستې او پورونه ودروي، خو د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لوید دا روخانه نکړه چې کوم کورنی پروګرامونه به وزندېږي.
په تیرو څلورو کلونو کې مو ولیدل چې د بایدن ادارې پیسې د اوبو په څیر مصرف کړي. زموږ هیواد کې د انفلاسیون د بحران یو لوی دلیل همدا دی، او دا د دې ادارې مسؤلیت دی چې یو ځل بیا دا ترلاسه کړي چې د هرې روپۍ یا غیران حساب په صادقانه ډول ورکول کیږي.
سپینې ماڼۍ د امریکا غاک د هغو پښتنو ځواب نه دی ورکړی چې د بهرنیو مرستو کوم پروګرامونه به اغیزمن شي. بشری ډلې د هغو بهرنیو پروګرامونو په اړه خبرداری ورکړی چې ځینې د جنسیتي مساواتو، سوداګرۍ پراختیا او د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي د ایچ آی وی درملو په تدارکاتو باندې تمرکز کوي. د بایدن د ادارې چارواکو دا د مخ په ودې نړۍ سره د واشنگتن د اړیکو کلیدي ستنه بللې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو اعلان په اړه اندېښنه ښودلې. هغه په نړۍ کې د ډیرو زیان منونکو ټولنو لپاره د مهمو پرمختیایي او بشري فعالیتونو د دوام لپاره د اضافي معافیتونو غوښتنه کوي. د دوی ژوند او معیشت په دې مرستو پورې تړلی دی.
په 2023 مالی کال کې د USAID تر ټولو لویه پروژه اوکراین ته 14 میلیارد ډالر غیر نظامی مرسته وه. د بشري حقوقو څارونکو وایي چې دوی د متحده ایالاتو د مالیه ورکونکو د پیسو په اړه د قوي حساب ورکولو هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د بیا کتنې پر مهال باید د مرستو مخه ونه نیول شي.
که غواړي ټولې مرستې وارزوئ نو خپله بیا کتنه پیل کړئ. د هغه څه په اړه روښانه اوسئ چې تاسو یې ګورئ. د ارزونو په مهال د ژوند ژغورنې مرستې مه بندوئ.
او شنونکو، د کار د بندولو د امر د سمدستي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
زموږ اصلي اندېښنه په بهرنیو مرستو باندې د کار د بندولو د حکم سمدستي اغیزه ده. موږ باید په یاد ولرو چې په بهرنیو مرستو کې هغه بشري پروژې هم شامل دي چې د واکسینونو مدیریت پکې شامل دي. د بلګې په توګه په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته د دې ډار ترلاسه شي چې دوی په ساري ناروغیو اخته نشي.
د عامې روغتیا په نړیوالو مسلو کې د ترامپ دریځ روښانه دی. هغه د خپل کار په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د دې اندېښنو په حواله چې متحده ایالات د دې سازمان د تر ټولو لوی تمویلونکي په توګه لوټل کیږي، هغه به امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان څخه وباسي. ترامپ د خپل لومړۍ دورې په مهال هم همداسې اقدام کړی و.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی
او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لا لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دران د سرنیز بنسټ څېړونکو جس کیمبل په افغانستان کې د امریکایي بندیانو او د نظامی تجهیزاتو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو څرګندونې توندې بولې. نوموړي د امریکا ژغ سره په مرکه کې زیاته کړې که روسیا او چین له طالبانو سره اړیکې زیاتې کړي شایي امریکا نوره هم ښکېله سي. د ښاغلی کیمبل څخه لومړی دا پوښتل شوی چې په افغانستان کې د امریکایي برمتسو مسأله واشنگتن ته څومره مهمه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو طالبانو ته خبرداري ورکړه او ویل ک د هغه شمیر څخه چې راپور ورکړ شوی طالبان ډیر امریکایان برمته کړی وي نو واشنگتن به د طالبانو پر مشرانو اعلانونه ولګوي. وړم دا پوښتم چې د برمته شویو مسأله د واشنگتن لپاره څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
Well, I think in a broader level
فکر کوم په لویه کې د حکومت په لومړی ورځو کې د سیاسي اعتبار د ترلاسه کېدو لپاره دا غوره لار ده چې له هر ځای څخه برمته شوي کور ته ستانه کړی شي. موږ دا د غزې سره په اړیکو کې وینو او اوس تر یوې کچې د افغانستان په تړاو چیرې چې روبیو د بهرنیو چارو وزیر په توګه په خپلو لومړیو توندو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د آزادېدو غوښتنه وکړه. دا چې دا به په لویه کې په افغانستان کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لپاره څه نتیجه ولري په کار ده چې ولیدل شي. البته په وروستیو کې خپله د ولسمشر ټرمپ لخوا یو شمېر نورې نښې هم ولیدل شوې چې افغانستان ممکن د افکارو په ځای د لومړیتوبونو په لیست کې وي. له طالبان څخه د هغه وروستۍ غوښتنه چې طالبان دې هغه وسلې ستنې کړي چې د 2001 کال څخه پاتې دي او بیا یې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو د بندیدو ګواښ وکړ. هغه مرسته چې مستقیما طالبان ته نه بلکې د ملګرو ملتونو او نورو ادارو لارې لګول کیږي.
که موږ تر اوسه د افغانستان په تړاو د امریکا د نوي حکومت په سیاست نه پوهیږو، ستاسو په نظر د امریکا په نوي حکومت کې د افغانستان په تړاو په سیاستونو کې د کومو تغیراتو اټکل کیږي؟
I think for the time being it's going to be focused on very specific
فکر کوم حکومت به د اوس لپاره په یو شبنه هغه مشخص برخو ډیر تمرکز وکړي چې ورته مهم دي. یوازې د دوو د پاتې برمتشو آزادیدل نه دي، ډیر نور کسان هم طالبان لخوا نیول شوی او زه فکر کوم چې نور مسائل په افغانستان کې د نظامی تجهیزاتو د برخلیک په نسبت مهم دي. تر دې حقوا او تر کومه ځای چې له افغانستان څخه متحد لتون ته قریب الوقوع ملي امنیتي ګواښ نه وي نو دا به په نږدې وختونو کې د امریکا په پالیسۍ کې د عاجل تمرکز وړ مورد نه وي.
د لوړې تر مراسمو وروسته طالبانو د دوهې د تړون په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د قاطعیت ملاتړ وکړ او ویل چې د امریکا د سیاست د تغییر توقع لري. د طالبانو سره به د اړیکو د بدلېدو په اړه د امریکا او واشنگتن شرایط څه وي ستاسو په نظر؟
Well, I think as I said it remains hard to see
فکر کوم د اوس لپاره دا سخت ده او دا به په زړه پورې وي چې پوه شو چې د امریکا په پالیسۍ کې د تغییر په اړه طالبان ته څه اشاره کوي. په لوی تصویر کې فکر کوم هغوی زیاتو رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو ته اشاره کوي او یا هم په اوس مهال کې تعامل ته. خو زما په ان حکومت لهجه چې خپل ټرمپ او یا هم د بهرنی چارو وزیر روبیو غږیږي او د امریکا د نظامی تجهیزاتو غوښتنه کوي او یا هم د پاتې بندیانو د نه خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو په مشرانو د انعام د ایښودلو خبره کوي، دا یو څه تند او د مقابلې لهن دی. ښه، د اوس لپاره په کار ده چې ولیدل شي، خو زه په نږدې راتلونکي کې د امریکا او طالبانو په اړیکو کې د پام وړ تحول نه وینم.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه راپورونه موجود دي. فکر کوي چې دغه وضعیت به د امریکا په سیاست کې د تغییر لامل شي یا دغه وضعیت به د امریکا سیاست بدل کړي؟
Well, I think the status quo right now is that the Taliban either
فکر کوم اوسنۍ وضعیت داس دی چې طالبانو د خپل پریکنده هڅو لاري او یا هم د ښه چانس له امله تونیدل چې د افغانستان له پولیس څخه هر ډول نړیوال ترهګریز برید خونسا کړي. او زه فکر کوم تر کومه ځایه چې حالت همداسې وي، هیوادونه به د طالبانو رژیم ته یو څه فضا او فرصت ورکړي. حکومت وګوري چې د داعش او یا هم د نور تړلي سازمانونه په افغانستان کې له پټنځایو څخه په استفادې د امریکا او لویدیځ په ګټو د برید پلان وکړي یا کسان وګماري، نو زه فکر کوم حالت به عاجل بدل شي. اوس مهال موږ د پاکستان له طرفه زیاتېدونکي شکایتونه وینو چې افغان طالبان په خپلو پولو کې پاکستاني طالبان ته د پناه په ورکولو تورنوي، کوم چې په وینای د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بریدونه کوي. دا خپله د پاکستان ثبات زیان رسوي او زه فکر نه کوم چې دا دې د امریکا او یا یو شمېر غربي هیوادونو لپاره لومړیتوب وي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه پر راتلونکو کلونو کې د امریکا او طالبانو اړیکې څه ډول ارزوي؟
So I think the most immediate term
فکر کوم په لاندې وخت کې به ډېر تمرکز د امریکا په ګټو او اهدافو وي. موږ د امریکایي بندیانو یا برمته شیو او یا هم په افغانستان کې د امریکا د نظامی تجهیزاتو د برخلیک په اړه څرګندونې واورېدي، کوم چې لیک بای په لوجستیکي لحاظ ډېر سخت او ګران وي. له دې پرته به وګورو چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې څه تحولات رامنځته کیږي. یو بل مورد ممکن جیوپولیټیکی ووسی او هغه دا چې کچین یا روسیا وکړی شي له طالبان سره خپل روابط ښه کړي، لکه څنګه چې ولیدل شول هغوی د تجارتي لارو له طریقه طالبان ته یو څه اقتصادي فرصتونه ورکړي یا هم د نظامی اړخه، نو بیا به ښایي متحد ایالات تعامل زیات کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایت للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د جمهور رئیس په توګه ډانلډ ټرمپ په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې د پاناما کانال چې په جنوبي امریکا کې یو مهمه نړیواله سمندري لار ده باید بیرته د امریکا تر کنټرول لاندې راسي. امریکایي سناتورانو د پاناما کانال اړوند امنیتي اندېښنې وڅېړلې او د راتلونکو ګامونو په اړه یې خبرې وکړې. په کانګرس کې د امریکا ژغ خبریاله کاترین جپسن په دې اړه رپورټ رالېږلې او ګالیا رنان رسنۍ تاسو پښتو ژباړه اوروي.
او هغوی هغه څه چې د پاناما کانال یادېږي جوړ کړی دی.
د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل کار په لومړیو ورځو کې ډونالډ ټرمپ جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو ته وویل چې غواړي پاناما کانال چې د نړیوالو کښتیو لپاره یوه مهمه تجارتي لاره ده بیرته د امریکا تر کنټرول لاندې راشي. هغه وویل چې امریکایي کښتیو سره عادلانه چلند نه کیږي.
حقیقتا چین دا ځای خپل کړی او موږ نه غواړو چې داسې وشي. موږ نه غواړو چې داسې څه یو څه پېښ شي. دا تر اوسه پورې د دې هیواد له خوا تر ټولو لویه پانګونه وه.
بلخوا جمهوریت غوښتونکي قانون جوړونکي وایي چې د پاناما کانال د امریکا د ملي امنیت لپاره خطر پیښوي.
چینایي شرکتونه اوس مهال د کانال په اوږدو کې یو پل جوړوي چې په ډېر کم سرعت کار روان دی او تقریبا ولې څه وخت نیسي. چینایي شرکتونه د کانټینرونو بندرونه د کانال دواړو خواوو کې کنټرولوي. نیمه کاره پل چین ته دا وړتیا ورکوي چې پرته له خبرداري کانال بند کړي. بندرونه چین ته د ستراتیژیکو څارونکو ځایونه په ګوته کوي تر څو دغه عمل په مناسب وخت ترسره شي. زه باور لرم چې دغه وضعیت د امریکا ملي امنیت ته جدي خطر پېښوي. په ورته وخت کې د کانال د تګ راتګ لوړ پیسونه امریکایانو ته غیر عادلانه ضربه ورسوي.
متحده ایالاتو دغه کانال په 1914 کال کې جوړ کړ او تر 1920 کال پورې پرې کنټرول درلود، تر هغه چې کنټرول پاناما ته وسپارل شو. د همدې میاشتې په پیل کې د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو ویل چې دا کانال به د پاناما ملکیت پاتې شي.
پاناما سی ادلانته
پاناما پریټول سرګندونو نه منعرف کیږي د وخت په تیر دو سره مونږ د متحده ایالاتو متحد او دو سواد پاتې شو یو
تقریبا 2.5% د هغو توکو چې د کانال لاري تیریږي د امریکا د بازارونو دي د پاناما کانال تړون د دې کانال په بی طرفۍ ټینګار کوي او متحده ایالاتو ته دا حق ورکوي چې کچیر دغه بی طرفۍ د ګواښ سره مخ شي مداخله وکړي
پاناما د چین د خلکو د جمهوریت سره داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې چین د پاناما په استازیتوب کانال اداره کړي نو دا به یو واضح اثر غړونه وي خو که پاناما د بندر د عملیاتي کار لپاره له یو چینایي دولتي شرکت یا حتی له یو خصوصي شرکت سره قرارداد وکړي چې چینایي حکومت یې په یوه برخه کې کنټرول یا اغیز لري نو څه به وشي په بل عبارت یو شرکت لازمي نه دی چې د حکومت ملکیت وي تو په یوه برخه کې د حکومت لخوا کنټرول شي
د امریکا د سنا مجلس د سوداګرۍ کمیټې مخکښ دیموکراتي غړي ماریا کانټویل د ستونزې د حل لپاره د قوي سوداګریزو تړونونو د پراختیا او د سایبری امنیت د زیاتولو غوښتنه وکړه
نو یا خبره خدا ده چې موږ باید پوه شو چې د اوسنی تړون کمزورتیاوې څه دي چې د دې نوې ټکنالوژۍ اندېښنې ته ځواب نه ورکوي هیله لرم چې پاناما به په دې سایبر امنیتي پانګونو او د اړینو ګامونو په اړه خبرې کولو کې ډېره همکاري وکړي
شنون که ماریا بوزموسکی امریکا غکت غویل چه ورندیس شوی قانون لکه ده امریکا قانون چه مخیه ده متحده ایالاتو او ده لاتینی امریکا ده هیوادونو ترمنز اقتصادی اری که امنیت او همکاری پیاوری کول دی کولیشی ده دی ستونزو به حالاولو که مرسته وکری
At the end of the day it really does come
په پای کې دا پرختونه توګه د امریکا پنګونی پورې اړه لري دا د چین د پراختیا وړ تاثیراتو په وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو قوي وسیله ده ځکه چې سوداګري بیا دا معنی لري چې هغه وادونه چې پکې دغه پنګونه روانه ده د هیوادونو کې زیاتې دندې رامنځته کیږي او خلکو ته سوکالی رامنځته کیږي تاسو به کم خلک وګورئ چې بیا امریکا ته د مهاجرت اړتیا ولري
مارکو روبیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د خپل لومړني نړیوال سفر په ترڅ کې د فبروري میاشتې په لومړیو ورځو کې پاناما ته د سفر لپاره تیاری نیسي د کاترین کپسن راپور ګالیانا نورستانی د امریکا غږ واشنگتن
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
قدرمن اوریدونکو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هغه اجرایوي فرمان چې په امریکا کې زیږیدونکو ته د تابعیت حق لمنځه وړي د اجرایوي واک او داسې قانون د څوارلس مادې په اړه قانوني او سیاسي بحثونه پیل کړي دا ماده په 1988 کې د تصویب راهیسي د مدني حقونو لپاره مهمه ګڼل کیږي د امریکا ژه خبریالي آلن باروس پری رپورټ لیکلی او تاسو ته پښتو ژباړه اورو
د امریکا اساسي قانون چې د عدالتي پیړۍ په ورستیو کې جوړ شوی و د کډوالۍ او تابعیت په اړه د پریکړې کولو ډېره برخه کانګرس ته پریښوده خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په متحده ایالاتو کې د زیږون د تابعیت حق د ختمولو اجرایي فرمان لاسلیک کړی دی
څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په نړۍ کې یوازینی هیواد یو چې د زیږون پر مهال د تابعیت حق ورکوو او دا په بشپړ ډول مسخره ده خو تاسو پوهیږئ مونږ فکر کوو چې مونږ ډېر ښه علتونه لرو او ځینو خلکو د لسیزو رئیس غوښتل چې دا کار وکړي
د ټرمپ د اجرایي فرمان منتقدین وایي چې د اساسي قانون 14 تعدیل د مدني حقوقو بنسټ دی او د امریکا ولسمشر یې نشي ختمولی
دا په اصل کې د دې ډار ترلاسه کولو لپاره و چې تور پوسته غلامان وکول شي تابعیت ترلاسه کړي دا د ډرید سکاټ د قضیې په اساس وشوه یو ولسمشر نشي کولی چې د اساسي قانون تعدیلات او د اساسي قانون حقونو له منځه یوسي دا یوازې کانګرس کولی شي نو په دې توګه اجرایوي فرمان غیر قانوني دی
خود اجرایی فرمان ملاتړی استدلال کوي چې د کډوالۍ په سیستم کې د عدالت راوستل اړین دي.
ولسمشر ترامپ دا روښانه کړی دی چې زموږ د کډوالۍ په سیستم کې د عدالت بیرته راګرځول او د څوارلسم تعدیل د ریښتینې موخې نه دفاع کول د امریکا د بازمت کولو په لیدلور کې مرکزي برخه لري. د زیګون د تابعیت حق پای ته رسولو لپاره د هغه دا تاریخي اجرایی فرمان یو مهم ګام دی.
د ټرمپ دا اجرایی فرمان د پام وړ قانوني ننګونو سره مخ دی او پرې لا د مخه ډېرې دعوې روانې دي. د دوه ویشتو ایالتونو نه د ډیموکرات ګوند لوی څارنوالانو دعوې کړې دي او استدلال کوي چې دا فرمان د اساسي قانون د څوارلسم تعدیل نه سرغړونه ده.
سترې محکمې دا په یوې قضیې کې تایید کړې ده چیرې چې د ډېرو چینایي مهاجرینو د تابعیت په اړه پوښتنه وه او محکمې تایید کړې چې څوارلسم تعدیل په دې چینایي مهاجرینو پلي کېږي او دوی وکولی شول چې تابعیت ترلاسه کړي.
په سیاتل ایالت کې یو فدرالي قاضي په موقت ډول د زیګون د تابعیت حق په اړه د صادر شوي فرمان د پلي کېدو مخه ونیوله. که قضیه سترې محکمې ته ورسیږي نو پایله یې کولی شي د تابعیت په اړه یو نوی فکر رامنځته کړي. که چېرته فرمان ته د پلي کېدو اجازه ورکړل شي نو تر ټولو سمدستي اغیزه به یې په نوي زیږیدلو ماشومانو او په هغه کسانو وي چې لا تر اوسه یې د زیګون سندونه نه دي ترلاسه کړي. دا د ایلن بارس رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په وار ورجمنه کړې چې په اوکراین کې به جګړه پای ته رسوي، خو ځینې اوکراینیان شکمن دي چې ولسمشر ټرمپ به ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوز په ویستلو رضا کړي. ځینې شنونکي وایي ستونزه دا ده چې د اوکراین او روسیې غوښتنې نسي پخلا کېدای. لیزا باکالیتس له کیف څخه رپورټ راکوي.
امید نو امیدی اور اندخنی دادی چې اوکرين به یوازې د روسیې په مقابل کې ودرېږي. د ډونالد ټرمپ د ولس مشرین یو اونۍ روستا د کیف خاریان بیلابل نظرونه بیانوي.
زباخین ولس مشر ډونالد ټرمپ څرګندونه کوي چې امریکا هره هڅه وکړي او زیاوي پرزیدنت ډونالد ټرمپ پروتسټ کوي. دا څنګه ځات کیدای شي ورکړي چې
هر ډول موافقه به شاید د اوکران په ګټه نه وي. موږ مجبور یو چې امتیازات ورکو.
د خپل کمپاین راسي ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې وه چې په اوکران کې به د روسیې جګړه پای ته ورسوي، خو شنونکي ماکولا بیوکوف وایي په دې اړه کومه څرګنده تګلار نشته چې هغه به دا کار څنګه سرته رسوي.
اوکراینسکا روسیشکا پوزیسی
اوکراین او روسیا مختلف درجونه لري.
روسیا د شغال شوی سیستم به مهاجه وسنیا اوکوپاسی تریټوري د پالیسی روسیا به مهاجه فیکساسی توګه شو پرپنس پلیټیک اوتکریټیک دوړې ناتو او اوکراین د نیټرالنو او روسیا به مهاجه جوستو.
بیلیسکوف وای دا ډول خوختنی د اوکراین د پرزیدو لامل کې دی شي او د روسیې لخوا د اوکراین د ختیج او سویلی ولایتونو د نیولو پر رسمیت پیژندل با پراخ سیاسي شتون د ارتیا ولري.
دا ممکن د قانون یا حتی اساسي قانون لالارې بدلونی، مګر دا به یوازې د پارلمان لالارې. د اوکراین ټولنه باید پریکړه وکړي.
د اوکراین د یو پوهنتون استاد ویلری پیکار استدلال کوي چې د وسلوالو ځواکونه د کمولو موافقه به اوکراین بې دفاع کړي. هغه په دې باور دی چې یوازې د ناټو مسله د بحث لپاره ده.
که زه د اوکراین لپاره خبرې کوم، زه به په خوښۍ سره ژمنه کوم چې د لسو کلونو لپاره به له ناټو سره یو ځای نه شم. لومړی د هیڅوک موږ ته بلنه رانه کړي، موږ کولی شو ژمنه وکړو او جیوپولیټیکل وضعیت ممکن په څو کلونو کې بدل شي.
بیلیسکوف وایي د اوکراین د خبرو اترو دریز باید پیاوړی شي. پیکار ډاډه دی چې پوتین به یرغل ته دوام ورکړي.
پوتین فکر کوي چې شایان ښه روان دي او خبرې اترې به ونه کړي.
ولس مشر ترامپ ویلی وو چې هغه بزر لپوتن سره د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې د پایته رسولو په اړه خبرې وکړي. هغه دا هم ویلی وو چې اوکراین چمتو دی یو تړون وکړي. خو بلخوا د اوکراین ولس مشر ولادیمیر زیلینسکی په وینا ستونزا دا ده چې پوتن د جګړې دوام ته چمتو دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.